شنبه د تلي 12 د اکتوبر 3 دا زدی رادو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو بخیر. په قطر کې د افغان دولت د سوری د پلاوی یو غړی ازادي رادو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې لومړی تر دول لسم ټول کې پوری د شونځو یو ورونه پرانستل شو او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفی زورمتی سره پرون وکتل ترسو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زورمتی د یو بل پر زغملو ټینګار وکړ.
غواړو یو بل وسغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 را پدې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د افغانستان په دولتي شونځیو کې له لومړي تر لسم پورې حضوري درس سرلننه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنن.
زدکون که باید لکورنه و ماسکونو کار وخلی پر لاس ورکولو غیجو او مچو لروغ برده در وکلی او فردی حفظ الصحه تا پاملرن وکلی
فردی خود توجه داشته باشد.
د شونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وژې په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلارې اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نومانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سپینغر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پایلوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون جمعه په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپی ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیگ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمې نادری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرباغ د لنجبنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه و شودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبرې دي خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې د ننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیا او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو لرلو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته تقریبا یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ کمزوری ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمنه میلانیا ټرمپ ښه ده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوږی لري. دا خبرونه دا سجی رادیو سارنې خبری مجله اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته ناهیلې نه دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې شي.
وړاندې په خبرونه کې دا څرګندونه په تفصیل اوریدلې شي. نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله څرګل شوه. افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندیشمند دي.
خلق ته د کومنور ور په غاړه دي، خلق ته مشکل ور په غاړه ده، طالب راځي خاتونه به ماتيږي.
د خبرونه په ورسوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي محصل سره شخیدلې یو چې په شخصي پانتون کې زده کړه کوي.
پیس به کم شه بل منګه درس کم ویلې پیس منګ نه پوره اخلي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړې وای د سولې پر روانو خبرو کې چېړل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړې فوزي کوفیا ازادي راډیو ته وویل چې خبري ساوکه دي، خو په ډاډ سره پرمخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړې فوزیه کوفی وای پروانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر اټلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پروانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندیښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډیر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وای افغانان حق لري چې د سولې لمرکچانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلې هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم وای چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. خغلی نعیم تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونی او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د کرنلارې په اړه لانجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ رادیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کننده جمهوریت
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی تیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دي د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکی بللی دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په ورسته ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله اشاره هم همدې دوټه کوتاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لو د ماښام تر بجو پوری په منځني سپد ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونی د محلي پولیسو د جوړښت تړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چارو وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د کورنی چارو وزارت دا ډول پریکړه د زورګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ایزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورته غاړه دي، خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب راځي خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې دنو جانبه تصمیم دنو دا په کلنجي سره یو خلک دښمندانه شي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمه ناراضه دي. دا خو هیڅ امکان نه لري دغه کار ته کوم ځینې قانون ته تصمیم کړي او په دې باندې کوم څه چې د اوسو په صف کې لامدم اوسي.
کمانډان طوفان ویکا کورونی چار وزارت د غپریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نو موړي ویل د سیمه ایزو پولیسو ډیر نور کمانډانان هم چې د پیژنې لورستي پریکړه سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمه کې چې سیمه ایز پولیس و ځینی وسیدونکې د دې پولیسو له چلند ناراضه دي. د کندوز یو وسیدونکې غلام شان وایي سیمه ایزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولای.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوې دي. دوی ته زیاتې وسلې وصل دولت لخوا ورکړل شوې دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوي، سړي تښتونه او داسې نورې پېښې زیات شوې دي.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکی محراب هم سیمه ایز پولیس د خلکو په زورونه تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي، په ټولنه کې غلاوي زیات شي، اقتطاف او قاچاق زیات شي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډیر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایان طارق آریان وای د محلي پولیسو په اړه د وی منظمې چړنې وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلونکو په اړه وویل له لزر زیات محلي پولیس به په سیمه ایز وردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم تیر ورځ ویلي و چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. خاغلی اندرابی د محلي پولیسو شمیر ته اشاره سره ویلي و چې له څلور وزره محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدل شي. نن 2 بجې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه تاسو بحث اوریدل شي. په روسي کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو ژباړې زیات شوې دي او ژباړل شوي کتابونه بیلابیل مرکزونه دي چې دا کتابونه چاپوي او خپروي او تر خلکو یې رسوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ لاري برخه واخلي، همدارس د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل منو پښتنه وکړي او دا موضوع له دوی سره وڅېړي چې د ژباړو ستونزې څه دي، کوم کتابونه خلکو ته مهم دي چې وژباړل شي او څه رقم وژباړل شي. کله ناکله په جنو ژباړو کې ستونزې وي او کله ناکله جنې ډېر شي ژباړې په افغانستان کې شوې دي. له هغه هم کې دې شي چې نور خلک خبر شي. تاسو په دې خبرونه کې له دوه تر درې بجو برخه اخیستلی شئ. و په جو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو. نړیوالو چاپی خبرونو په کتنې کې دا مسله چېرل شوې ده چې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه بیلابیل تعریفونه شته. نو دغه مسله به څنګه شي؟ دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنې کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی د چا اسلام د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وای له طالبانو سره لګنو مرکو ورته څرګنده شوی چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو یو ځای کار غیر اسلامي بولی، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وای چې باید اسلامي بانکي سیستم عملی شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي وندې د ورکولو او دینیز دکړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتن کړي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریزونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوی عبدالحکیم د مرکه چی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلاویانو ته وښيي چې ل خپلو توندو دریزونو نه پشا کیږي، هغه د خپل مرکه چی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړي او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر اساس کې یو مذهبي واکمن غواړي او کدا سینې کېږي اجرایی واکتي ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلام سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به شذو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر لستو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانی د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسه انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستان له مهالویش سره سم د خپل ځواکونو د استلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
اساتی راډو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا، د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکې چې او جلبیات نړیوالو رسنیو په سر ټکو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو پاړه تازه څرګندونه کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
خغلی حکمتیار د کابل په وجومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینه ازری چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په واستول آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو خو وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله شډیر لوی بریاي په برخه سول. او دا مخکې تک تر هغه وخت پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دې سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې به مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلي به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلوي کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد وو او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمینه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنګیږم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي لخوا له نورو جنګیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه مهال له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. یو نسبتي جګړه کې د حزب اسلامي دی وی وړې ډلګي مشر پر غاړه درلوده. هغه وی کله چې آذربایجان ته له $250 ورسره و خو لشپګ میشته جګړې ورسته چې کله افغانستان ته راغی $100 درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیک اغیز وچی ارمنستان اوربند ته غړی کې خدا. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 50-70 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره د جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګ دی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د ایستلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره دی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغي سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ نور هم ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړې چې انتخابات لغوه او د منتقدونو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغي سرایت د حفظ صحه په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند دیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د دیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې وکړي. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د دیموکراسۍ وضعیت څرګرل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د دیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د دیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د دیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی دیموکراسي لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشټوالی، دوهمه فساد، دریمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لک تر لګه په یو نوی هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوی دي. د راپور لمخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوی قوانین نافذ کړي چې لمخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولای. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته لاره پرانستې ده.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سر لننه پیل شي. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. دا سجرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، سجرډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمېرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نصرت الله قانت له کندهار پراستولې سمس کې لیکي د حکومت دا اقدام سي محلي پولیس تمون هلسي دا به افغانانو ته یو شتي روي. نقيب خان د تور تنګيله کلي لیکي پر پاکستان د سولې باور لوی تیر وطن ده. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د سیاسي سانسور لاري د سولې د خبرو د ناکامي دوه هڅه کوي. حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان سولې نه کوي، د خپل واک په لټه کې دي. عبدالنافی افغان لیکي خلیلزاد په قطر کې باید پر دواړو لورو فشار راولي چې جنگ کم کړي، بیا که د سولې خبري وخت هم نسی پروا نه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې هوا شده صافه ده، ګرد نشته. حکمت حیران له کندهار لیکي لټولو افغانانو هیله کوم چې خپل ماشومان نن ښوونځیو ته ولي شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د جګړو زیاتوالي خلک د سولې خبرو ته ناهیلي کړي دي. دا سجرړو د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلیو. لکه څنګه چې موږ مخکې تاسو سره شمنه وکړه، په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
ز زیارت ول د پران ول د کوسافي ول سوالي او سدين کيم پلان په کابل کې د محصلي ما
وهنتون د څومره وخت کې چې شروع کړای دی؟
وهنتون اوس به زیات وخت شوه، خو د کورونا د وجې د دوه سمستر دی.
کانکور امتحان دی ور کړ، نتیجې څه شو؟
کانکور امتحان ور کړ، نتیجې خراب وته، لخوا کم شو پریاپ تا، نو دغه اقتصادي مشکلات د عمل او لريوال د عمل نشکول شته. لار شو بیا هم د تکابل کې د خلاص.
اغه د خوخ پونځای وکنه؟
د خوخ پونځای مو خډیر لري او شرایط ډیر خراب.
کورنۍ در سره مخالف و چلته مزه خپل د زړونه وختل؟
زما خپل زما نور مرګری والته چې و نوغي بچه د خونه راتله یا به د خونه تل خلکو کته کول، نو بیا پوغو به ډیر وخت ته راو، نو د کورنۍ ورتهغه کې و خپګان کې و خپګان په دې بیا د لامل موږ نشکول شته. لاړ بیا مل تکابل کې امتحان ورک. بیا
څنګه دی د خصوصي پوهنتون درسونه؟ یعنی خلک خو یې پاړه بیلا بیلی خبرې کوي ستا په نظر، یعنی د دې وړ دی چې ځوانان راشي هلته زده کړې پکې وکړي؟
نه، درسونه خو ښه دي انشاءالله.
درس څه ډول وایي خپل مثال مخکل دی چې پوهنتون ته لاړ شي تیاری ورته کوي، که نه چې پوهنتون راشي هغه درسونه بیا تکراروي؟
هغه کوم نوی درس مونږ نن مثال خبرې وایي، بیا راځل ته ماښام د شپې د خوان نیم ساعت یو ساعت مطالعه کوو، بیا سبا تیاری نیسو.
فیصدي دې څنګه ده تر اوسه؟
فیصدي ښه ده انشاءالله.
ستاپ نظر یعنی څه کمای ده، یا کدا پوهنتونونو کې کوم مسایل ته پام وشي؟ تاپ نظر درسونه به خوي، وضعیت به خوي، او ماسلان به چې فارغي کې ډیر څه به زده وي؟
پنځه پوهنتون ته پچش کې باید وشي، باید ځکه چې شخصي څوک درس وایي د اقتصادي مشکلات له امله وي، نو پیس زیات اخیستل کیږي.
ستاپ نظر د فیس باید کم شي؟
فیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلي فیس موږ نه پوره اخلي، استادانو ته کم ورکي.
نیت دې څه دی؟ یعنی ته چې کله له پوهنتونه فارغېږي ځان چیرته وینې؟ تا نه به څه جوړ وي؟ کوم ځای کې به کار کوې؟
انشاءالله اول خو من به داسې سړی جوړ شي چې وطن ته خدمت وکړم او یو تجار باید مانه جوړ شي.